په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې بواوري چې په کندهار کې چارواکي وای د ملي امنیت د تحقیق پر اداري نننې برید یې مات کړی دی، او د دوی په وینا چاته پکې مرګ ژوبل نه ده وختي، یوازې درې برید کوونکي وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. نور مسایل هم لرو، خو پیل خبرونو کو. قسیم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه دروري.
په سرکم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم فاتح نن په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې اخیستل کېږي. په کندهار کې د ملي امنیت د تحقیق پر څنګ د نن ورځ په حمله کې درې وسلوال وژل شوي او د ملي امنیت یو کارکونکی ټپي دی. او په هرات کې د ډاکټر زلمی رسول د ولایتي دفتر مسؤلینو نن یو خبریال د تصویر اخیستل پر مهال د نیم ساعت لپاره بندي کړی و. پوره خبرونه واوري. د ولسمشر د لمړي مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم د فاتحې مراسم نن د کابل په ګډون د هیواد په شمیر ولایتونو کې ترسره کیږي. د شغلي فهیم مړی پرون په ولړ حکومتي مراسم سره د کابل په بادام باغ غونډي باندې خاورو ته وسپارل شو. مارشال محمد قاسم فهیم د یکشنبه پر ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله د 50 کلنۍ په عمر وفات شو. حکومت د هغه د مړینې په خاطر په ټول افغانستان کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړ. په کندهار کې نن د ملي امنیت د تحقیق پر څنګ د وسلوالو په حمله کې درې وسلوال وژل شول او د ملي امنیت یو کارکونکی ټپي شو. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند احمد زیاد دورانی ازادي رادیو ته ویل چې حمله نن تر غرمې مخکې د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې وسوه. خو د کندهار د میرویس روغتون مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل چې د حمله لسمې څخه یو سرتیری او یو ښځه وروړل شوی چې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د راپورونو له مخې په هرات کې د جمهور ریاست د یو کاندید ډاکټر زلمی رسول د دفتر مسولینو د امریکا ژغ آشنا تلویزیون یو خبريال د نیم ساعت لپاره بندي کړی وو. له هرات څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چې د فاروق فیضی په نامه خبريال له یاد دفتر څخه تصویر اخیستی. د هرات امنیتي مسولینو وروسته ازادي رادیو ته ویل چې د خبريال خوشی سوی او د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین د ولایتي دفتر مسولینو په همدې خاطر بخښنه غوښتې وه. خو د شغلي رسول د انتخاباتي کمپاین مسولینو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. نئی یال آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې یو ځل بیا پر افغان حکومت ژغ وکړ چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دې ادارې مشر وحید الله توحیدی نن په یو خبري غونډه کې په کابل کې د نیلس هارنر په نامه د سویډنی خبريال وژنه او په بلخ کې د یو خبريال وهل ټکول وغندله. شغلي توحیدی په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې اندیشنه څرګنده کړه.
که چیر خبریالان په امنترین منطقه او ساحه کې امن ندی، نو په ولایاتو کې، په ولسوالیگانو کې، په نورو قراو قصباتو کې هیڅ کله هم خبریالان په افغانستان کې امنیت نه لري.
نوموړی وایي د 2014 میلادي کال له پیل سره په افغانستان کې د یو بهرني خبریال په ګډون درې خبریالان وژل شوي دي. او د بغلان چارواکي وایي پولیسو پرون دوه کانټینر شراب چې له تاجکستان څخه کابل ته وړل کېدل ترلاسه کړي دي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن خبریالانو ته وویل چې په دې کانټینرونو کې شاوخوا 8000 بوتل شراب موجود و او په تړاوي یو قسم نیول شوی دی. شغلي بشارت وویل چې تر دې مخکې په بغلان کې څو ځلې مخدره مواد نیول شوی و، خو دا لمړی ځل دی چې په دومره پیمانه شراب د پولیسو لاس ته ورځي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه.
د ماليزيا چارواکي وایي دوی د ماليزيا د هوایي شرکت د ورکشيوي الوتکې لټون د اندمان سمندرګي په جنوبي برخه کې پیل کړی دی. د غسیمه د هغې بلې سیمې په شمال ویدیس کې 200 کیلومتر لیرې پرته ده چې تر اوسه پکې د دې الوتکې د موندلو عملیات روان وو. د ماليزيا د ملکي هوایي چلند ادارې مشر اسهر الدین عبدالرحمن نن دغه خبر اعلان کړ، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې ولې دا سیمه د لټون لپاره غوره شوې ده. اندمان سمندرګي د سوماترا ټاپو ته نږدې او د تایلند لویدي سرن خطې ده. په عین حال کې ویتنام ویلي چې د دغه هیواد په اوبو کې د لټون د عملیاتو اندازه کموي. د ویتنام د ترانسپورت وزارت پرسیال نن خبري اعلان ته ویل په سیمه کې به یو شمیر الوتکې لټون ته دوام ورکړي، خو د بیړیو لخوا د لټون عملیات درېدلې دي. د ماليزیا د هوایي شرکت بوئنګ الوتکه چې 209 دیشتنه پکې سپاره بل او له کوالالمپور پیکینګ ته روانه وه، د شنبه په ورځ د رادار له صفحې ورکه شوه او تر اوسه پورې هیڅ نشه نه ده لګېدلې. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگتن کې د اوکراین له موقت صدر اعظم السینی یاتشینیوک سره وګوري. دا کتنه یو ورځ وروسته لدی کیږي چې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې روسیه د اوکراین د کریمیا د سیمې د پوځي اشغال په خاطر غندي. دغه سمبولیک پریکړه لیک ته چې اجرایی بڼه نه لري او هدف یې د دې جرګې د غړیو نظر څرګندول و، 402 تنو مثبته او 8 تنو منفی رای ورکړی دی. تر رای ورکولو مخکې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اید رایس وویل روسیا به د دغو اعمالو په خاطر سزا وویني.
Russia's actions cannot go unchallenged.
د روسیې اقدامات به بې ځوابه پاتې نه شي. د دې لپاره چې مسکو ته وښودل شي چې دغه یرغل څومره منځوي کړی، د نړۍ مشران به خپل شاخ اوچت کړي. نن د استازو جرګې په ګډه دغه شاخ اوچت کړ. رئیس همداراز د کیف له نوي حکومت سره د نړیوالې ټولنې د کلک او چټک ملاتړ غوښتنه وکړه. یو سړی چې د امریکا د لویزیانا په جنوبی ایالت کې شپږ ویشت کاله بند تیر کړی دی، وروسته له دې خوشې شو چې یو قاضي وویل د ده پر جرم د غور په مهال محکمې ته شواهد نه و وړاندې شوي. څلور شپېته کلن ګلین فورد د لویزیانا ایالت د انګولا له محبسه چې سخت امنیتي ساتل کیږي، د سه شنبې په ورځ وروسته له دې خوشې شو چې څارنوالانو چې هر کال د بندیانو دوسیې له سره څیړي، د فورد د محکومیت د علت په ثابت ولو کې پاتې راغلل او ویل باوري شواهد ترلاسه شوي چې فورد په 1903 میلادي کال د یوې زرګرۍ د کارګر په وژلو کې برخه نه لرله او نه هم د قتل په وخت د پیښې په ځای کې حاضر و. فورد تل ویل چې بیګنا دی او څو ځلې د خپلې بیګناهۍ په اړه عریضې کړې وې خو اکثره رد شوې وې. فورد ته به په دې خاطر چې په ناحق بندي شوی تاوان ورکړی شي، خو د تاوان پیسې به تر 3,50,000 ډالرو زیاتې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د عمان مرکز مسقط ته ورسید چې تهران په سیمه کې خپل تاریخي متحد بولی. ویل کیږي چې عمان د تیر کال په نومبر کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د دغه هیواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د جنیوا د موافقې تر لاسته کېدو مخکې د امریکا او ایران ترمنځ د پټو خبرو کوربه توب کړی و. روحانی به د مسقط د سفر په ترڅ کې د عمان له پاچا نور عماني چارواکو او دغه راست د دغه هیواد له لوی روحانی احمد الخلیل سره وبینی. دا لټیر کال راهیسې چې حسن روحانی د ایران ولسمشر غوره شوی دی، یو عربي هیواد ته د لومړنی سفر دی. او د سوریې ولسمشر بشار اسد په یو نادر اقدام کې د خپل هیواد درې کلنې کورنۍ جګړې په وجه د بې ځایه شویو خلکو لیدو ته لاړ. اسد وروستی ځل د جنوري په میاشت کې هغه مهال لیدل شوی و چې د دمشق په یوه جومات کې په لمونځ کې ګډون وکړ.
خبرنامه له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا غو رپورت له جزئیاتو مخبره و چې وایي د امریکایي چارواکو د مقرره ویداو خلاف امریکا هیڅ قانوني مجبوریت نه لري چې د افغانستان خپل عسكر وباسي. همدارنګه به په یو بل رپورت کې واوري چې په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د دې ادارې یو چارواکی صدیق الله توحیدی:
قتل خبرنگاران، عدم پیگیری این قضایا سبب می شود تا در شرایط حساس کنیمی خبرنگاران
دا خغلی توحیدی بشپل سرگندونی ورستا پا یو ریپورت که لرو. دا کندهار دا ملی امنیت دا تحقیق پر سنگ وصلوال حمله که دری حمله کون که وشل شوی او دا ملی امنیت دا اداری یو سرتیری او دا دغی اداری یو ملکی مامور تپی شدی. پا لیر علا کندهار ریپورت لرو. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د افغان پولیسو د مسلکیتوب او پرمختګ لپاره د اصولنامې په نوم یو نوی کتاب خپور کړی. په دې اړه ریپورت لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې حقیقت څه دی او د انصاف په لټه پروګرامونه مهم. تازه مخک لاساده رادیو نوري د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما خبرداري ورکړی چې کچيري د کابل حکومت دوار خې امنیتی تړون ورسره لاسلیک نکړي د روان کال ترپایه بلدي هوا د خپل ټول سرتیری وباسي. خو د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی او ریپورت وایي امریکایي چارواکو د مقررو اداو خلاف امریکا هیڅ قانوني مجبوریت نه لري چې افغانستان نه خپل اسکر وباسي. ریپورت وایي افغانستان او امریکا د سپتمبر د 18 تر حمله وروسته د ځواکونو د قانوني وضعیت په نوم یو موافقه لاسلیک کړې ده. د موافقه په ځانګړي وخت پورې نه ده محدوده او پر اساس افغانستان ته لک تر لګه درې دیرش زره او شپږ سوه استول شوي امریکایي اسکر په دې هیواد کې قانوني موقف لري. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړې چې چیرې د کابل حکومت دوه اړخیز امنیتي تړون ورسره لاسلیک نکړي د روان کال تر پایه به له دې هیواد خپل ټول اسکر وباسي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور وایي د امریکایي چارواکو د مقررو اداو خلاف امریکا هیڅ قانوني مجبوریت نه لري چې له افغانستان خپل اسکر وباسي. راپور وایي افغانستان او امریکا د سپتمبر د 18 تر حمله وروسته د ځواکونو قانوني وضعیت په نوم یو موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه په ځانګړي وخت پورې نه ده محدوده او پر اساس افغانستان ته لږ تر لږه درې دېرش زره شپږ سوه استول شوي امریکایي عسکر په دې هیواد کې قانوني موقف لري. د امریکا حکومت د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره داسې موافقې لاسلیک کړي او د نورو ځایونو په څیر په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د افغانستان د قوانینو پر اساس له مجازاتو مسؤلیت ورکوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو وکیل مانویل سوپر ویل چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د حکومت د داسې موافقو پر جزئیاتو کار کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا موافقه تر هغو اعتبار لري چې د افغانستان یا امریکا حکومت لغوه کړي. د امریکایي قانون پوه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوارخیز امنیتی تړون پر جزئیاتو هم کار کړی دی. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبه په ورځ د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوارخیز امنیتی تړون په اړه د امریکا کانګرس ته معلومات ورکړي. امریکایي چارواکي دا مني چې داسې کوم قانوني دلیل نشته چې که دوه اړخیز امنیتی تړون د دسمبر تر میاشتې چې نړیوال پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي لاسلیک نشي، جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستلو ته مجبور کړي. که څه هم د امریکا حکومت نه غواړي چې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي، خو امریکایي مقامات په زغرده هڅه کوي چې مسأله پر افغان لوري ورواچوي او په مکرر ډول پر کابل ژغ کوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي، کنه د ټولو عسکرو وتلو ته به مجبور شي. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکارې سوزان رایس د نومبر په میاشت کې ولسمشر حامد کرزي ته دا پیغام ورساوه چې که دوه اړخیز امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک نکړي، نو امریکا به له دې پرته بله چاره ونه لري چې له افغانستانه د 2014 میلادي کال تر پایه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. تیره میاشت د امریکا د ګډو ځواکونو لوی قومندان جنرال مارتن دیمپسي خبري اعلانو ته وویل چې امریکا په راتلونکي کې هم له افغانستان سره همکاري ته تعهد لري، خو نشي کولی چې خپل عسکر له هغه مسؤلیت پرته په افغانستان کې خدمت ته مجبور کړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون کې مطرح شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې یو پخوانی مامور داود یعقوب اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امنیتي تړون د لاستیک په اړه موجوده اندیشنې کوم قانوني اړخ نه لري، ځکه د امریکا او افغانستان ترمنځ د پوزونو د وضعیت موافقه پر خپل ځای ده. داود یعقوب وویل زما په فکر دا خبره سمنه ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره قانوني دلیل او مسؤلیت نه لري. هغه خلک چې دا خبري کوي شاید په سیاسي مسایلو کې راګیر وي او په قوانینو سر نه خلاصوي. د امریکا او کابل ترمنځ د ځواکونو د وضعیت په اړه موافقه هم د دوه اړخیز امنیتي تړون په څیر امریکایي عسکرو ته دا مسؤلیت ورکوي چې کچیرې په افغانستان کې په کوم جرم لاس پوري کوي د افغانستان د قوانینو مخې به محاکمه نشي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د دې ادارې چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که خبریالان ډاډه نه شي او کاري فضا ورته سمه نه وي نو ممکن رسنۍ له انتخاباتو نه هم ښه خبري پوښښ ونه لري. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په تیرو څو باندې دو میاشتو کې د دریو خبریالانو وژل کېدل په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع د ځینو ارګانونو داسې اندېښنې راپارولې دي چې ښایي د دې لړۍ دوام د خبریالانو پر کار منفي اغیز وکړي. نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې مشر صدیق الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی په هیواد کې زیات شوی او دا ممکن د انتخاباتو خبري پوښښ ته هم زیان ورسوي. هغه له افغان چارواکو او امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د خبریالانو امنیت خوندي کړي.
خبریالان د ترس او د حراس له امله نشي کولی چې سمه گزارشدهي وکړي. خلک داسې په حراس او په ترس کې وي چې څنګه دوی درایدهي مراکزو ته لاړ شي که نه شي. دا مسایل مهمه مسایل دي چې باید حکومت هم دا په ډېر چټکي سره جدي تدابیر ونیسي، هم خبریالان خاطر جمع شي. هم
دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د نیلس هارنر په نامه یو سویډنی خبریال ووژل سو او په مزار شریف کې یو افغان خبریال د نامعلومو کسانو لخوا ټپي کړای شو. په عین حال کې په راپورونو کې وویل شول چې په هرات کې د فاروق فیضي په نامه یو خبریال د جمهوري ریاست د یو کاندید د انتخاباتي دفتر د کارکوونکو لخوا د نیم ساعت لپاره بندي شوی و. د نوې ادارې مشر وایي چې د 2014 کال له پیل نه تر اوسه په افغانستان کې د یو بهرني خبریال په ګډون درې خبریالان وژل سوي دي او لس نور خبریالان د کار پر مهال ویل شوي، بندي شوي او توهین یا ګواښل شوي دي. بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر خبریالان له دوی سره تاوتریخوالی غندي او غوښتنه کوي چې حکومت یې باید امنیت خوندي کړي.
ټاکنې را روانې دي، که چیرته د خبریالانو امنیت حکومت تامین نه کړي زه فکر نه کوم چې خبریالان د په ډاډه زړه وکولی شي د رایدۍ د مرکزونو نه د رپورټونه خلکو ته وړاندې.
حکومت په ځانګړې توګه د انتخاباتو په درشل کې باید د افغان خبریالانو د امنیت په تړاو جدي پام وکړي.
دوی وایي که امنیت یې په سمه توګه خوندي نه شي نو امکان لري د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې څه ډول چې لازمه وي انتخاباتو ته خبري پوښښ ورنه کړای شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو د امنیت خوندي کولو لپاره دوی منظم پلان لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل کله چې خبریالان کومې لرې سیمې ته د راپور د برابرولو لپاره ځي نو له مخکې نه دې امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي.
د ژورنالیستانو د امنیت خوندیتوب زموږ د امنیتي پلانونو یوه برخه ده او کوښښ کوو د انتخاباتو پر مهال هغوی ته لازم فرصتونه برابر کړو تر څو خبریالان وکولی شي له اندېښنو پرته د خبریالۍ کارونه پر مخ یوسي.
د ژورنالیستانو د دفاع ځینې کمیټې وایي که په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت سم خوندي نه شي نو د خبریالانو په کارونو به ناوړه اغیزه وکړي او دوی به اړ کړي چې پر ځان سانسور وضع کړي. په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په 2013 میلادي کال کې په دې هیواد کې درې خبریالان وژل سوي وو خو سږ کال په تیرو څو باندې دو میاشتو کې په دې هیواد کې درې خبریالان ووژل سول. دغه راز داسې اندېښنې هم شته چې ممکن د انتخاباتو پر مهال د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالي او حتی پر هغوی مرګونې حملې نورې هم زیاتې شي. رحمت الله افغان، د آزادۍ راډیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن د دې ولایت د ملي امنیت د تحقیق پر څنګه وسلواله حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او د ملي امنیت د اداري یو سرتیری او د دغه اداري یو ملکي مامور ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دروتنو حمله کوونکو نن تر غرمې مخکې 10 بجې د کندهار په دوه مناحیه کې د ملي امنیت د تحقیق پر ودانۍ حمله وکړه چې د یو ساعت مقاومت څخه وروسته د پولیسو لخوا درې سره حمله کوونکي وبجل سوه. د امنیت د امیر په وینا په حمله کې د ملي امنیت د ادارې یو ملکی مامور او یو سرتیری ټپیان سوي او نور تلفات نه لري.
پیدادار ولاړو دی بیانن یو خپل د خصمانه عمل کاوه چې د ننوتلي ودننه درې نفر و په نتیجه کې د دریس ما بین زلار او د موضوع چې مست سلويشت کې یا دوه په وخت پراس په بار کې ونی وي زموږ پولیسو د شاده خاصه او ملي امنیت په مشترکه شاده خاصه د غاجزي شنیان مؤمنان د ستره چې د دې خطر چې ملکیت له پاتونه لرو موږ هیڅ نه وسه د ملکیت نه لرو صرف یو کارمند د ملي امنیت او یو ملي امنیت سرتیری زخمیان لرو.
بل خو د کندهار د میرویس روختون ډاکټران هم دا تاییدوي چې د پیښې د ځای څخه دوی ته دوه تنه ټپیان ورولل سوي. د دغه حمله مسولیت د دولت وسلوال مخالفینو په غاړه خستی. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه حمله کې د ملي امنیت زیات شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته. دا په کندهار کې د 2014 کال د پیل څخه تر اوسه لومړی حمله د چرامنځ کیږي.
و موردل چې د کندهار د ملي امنیت د تحقیق پر څنګه په وسلوال حمله کې د چارواکو په وینا درې برید کوونکي وژل شوي او د ملي امنیت د ادارې یو سرتیری او د دې ادارې یو ملکي مامور ټپیان شوي دي. تاسو زموږ غږ لاسه د راډیو نوري د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د مسلکیتوب او پرمختګ لپاره د وسلنامې په نوم یو نوی کتاب چاپ کړی. د دې وزارت چارواکي وایي په دې کتاب کې ټول هغه معیارونه لیکل شوي چې یو مسلکي پولیس ورته اړتیا لري. په دې اړه له کابل د اسدالله الدین راستول رپورټ اورو.
که څه هم بې سوادي او کم سوادي د افغان پولیسو یو جدي ستونزه ده، خو افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې د وخت په تیریدو سره دغه ستونزه تر یو حده راکمه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په مرسته د پولیسو د تعلیمي نصاب لپاره د اصولنامې په نوم داسې یو کتاب چاپ کړی چې د یو مسلکي پولیس ټولې ځانګړتیاوې پکې لیکل شوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا کتاب د پولیسو په یو شمېر تعلیمي مرکزونو ویشلی او زیاتوي چې په څو میاشتو کې به ټولو پولیسو ته ورسیږي. دا چې په دې کتاب کې څه اساسي مسایل ذکر شوي ښاغلی صدیقي په اړه وایي
دا ډېر یو مهم سند دی. په دې کې هغه معیارونه چې باید یو مسلکي پولیس په پام کې ونیسي چې څنګه د خلکو سره برخورد کوي، څنګه خپل وظیفه ترسره کوي، او څنګه هغه حقوق چې یو شهروند لري هغه ته احترام وکړي، او قانون څنګه تطبیق کړي، او څومره صادقانه باید دا کار وکړي. یعنی د رفتار اصول دي چې پولیس لپاره جوړ شوی دی.
دا مهال د افغانستان د ټولو امنیتي ځواکونو شمیر د 3,25,000 په شاوخوا کې دی، او ځینو سرویګانو ښودلې چې په دوی کې 95% بې سواده او کم سواده دي. د پولیسو د ښوونې او روزنې لپاره په کابل او ولایتونو کې تعلیمي مرکزونه جوړ شوي، او افغان حکومت هڅه کوي چې د دغو ځواکونو د بې سواده ستونزه حل کړي. ناتو هم د خپل روزنیز ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو ښوونې او روزنې ته کار کوي، او د مسؤلینو په خبره یې تر اوسه 2,60,000 امنیتي ځواکونو ته ښوونه او روزنه ورکړې. یو شمیر افغان پولیس هم د نوي اصولنامې له چاپ څخه خوشاله دي، او له حکومت څخه غواړي چې د دوی ښوونې او روزنې ته نور هم پام زیات کړي.
محمد سعید یو تن د کابل پولیس. دا کتاب خو ډېر ښه یو کتاب دی چې پولیسانو ته ټول ته وویشل شي، او د دې نه ډېره ښه ګټه اخیستل کېږي. پولیس ډېر د خپل هغه قانوني مسایل پوهېږي چې څه باید وکړي، څه باید ونه کړي، د خلکو سره سره قم رویه وکړي.
زما نوم عبدالستار دی، په زون 101 کې پولیس یم. پولیس هم ابتدایي پولیس دی. مونږه کېدای شو چې دا کورسونه او کتابونه وویل چې پولیس پیشرفت وکړي او جامع لپاره ښه خدمت وکړي.
یو شمېر بهرني جنرالان هم د افغان امنیتي ځواکونو په ښوونې او روزنې ټینګار کوي، او وایي چې ښوونه د دې ځواکونو د پرمختګ یوازینۍ لار ده. په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت پخوانی قومندان ستر جنرال جی میلنر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو روزنه د څو دلایلو له مخې مهمه ده. ناټو له افغان پولیسو او ملي اردو سره مرسته کوي. اوس موږ په حساسو مسایلو کار کوو چې هغه د افغان ځواکونو مسلکي توپ دی. موږ د دې لپاره دا کار کوو تر څو ډاډمن شو چې ځواکونه په خپلو پښو درېدلي. دا مهمه ده چې ناټو او نړیواله ټولنه له دې لارې افغان ځواکونو سره مرسته جاري وساتي.
د ناټو د دې جنرال دنده د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده، او د دې روزنیز ماموریت قومنداني یو بل کاناډایي جنرال ته وسپارله. امنیتي څېړونکي وایي امنیتي ځواکونه د کمیت له لحاظه کافي دي، خو زیاتوي که چیرې د دې ځواکونو روزنې او مسلکیتوب ته ډېر کار وشي و بکړای شي چې په یوازې سر د هواد امنیت وساتي. د پولیسو د مسلکي کېدو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې دا مهال په اکثرو ځایونو په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو کې خلک د دې ځواکونو له چلند څخه شکایت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندز کې د کرنې ادارې چارواکي وایي چې د نورو بوټو ترڅنګ زغر هم په دغه ولایت کې کرل کیږي او دا یو حاصلخیز بوټی دی چې په دغه ولایت کې ترې کروندګر په بیلابیلو برخو کې کار اخلي. اجمل آرین له کندزه په دې اړه یو رپورټ لري.
په کندز کې د نورو بوټو ترڅنګ زغر هم کرل کیږي. زغر چې ترې غوړي او د حیواناتو خوراکي مواد لکه کنجاړه لاسترازي یو له هغو نباتاتو څخه دی چې د کندز بزګران د نورو فصلونو ترڅنګ کری. د کندز د کرنې او مالدارۍ په ریاست کې چارواکي وایي چې دغه نبات له ډېرې پخوا زمانې راهیسې دې ولایت کې کرل کیږي. د یاد ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې له یو جریب ځمکې څخه له دیرشو تر څلوېښتو منو پورې زغر سرازی.
قرار تخمین که ما کردیم در یک
کم تخمین چې موږ کړای له یو جریب آویز مکه څخه له دیر شو تر څلوېښتو منو پورې زغر لاس راځي او همدارنګه په للمي ډول هم د کندز په بیلابیلو برخو کې کرل کیږي. فقیری زیاته کړه چې له للمي ځمکو څخه هم په همدې پیمانه زغر ترلاسه کیږي او د ده په وینا د زغرو د کرلو موسم د هود میاشتې له لومړیو څخه پیل کیږي او په ځینو ځایونو کې بیا د حمل میاشتې تر پنځلسمې دوام کوي. دا چې د زغرو حاصلاتو بازار څنګه دی نوموړی په دې هکله وایي.
بازار خوب داره، قیمتش هم
ډیر ښه بازار لري، قیمت یې هم ډیر لوړ دی. تر کومه ځایه چې موږ په جریان کې یو منې له درې سوه افغانیو څخه زیات په بازار کې خرڅېږي او کوم زغر چې دلته په کندز کې لاسته راځي ډیر کم دی، ځکه اوس د پروسس لپاره زیات ماشینونه فعال شوي چې له هغه څخه غوړي او کنجاړه باسي. دغه زغر کم دی او اکثره بیا دلته زغر له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ازبکستان څخه زغر واردوي. د کرنې چارواکي وایي چې زغر ډیرې کمې اوبه غواړي او کرل یې ډیر اسانه دي. په همدې حال کې ډیری بزګران هم وایي چې دوی سره که د تخم او په نورو برخو کې د دولت لخوا مرستې وسي نو دوی به خپله زیاته پاملرنه د دغه نبات کرلو ته واړوي چې په هغه صورت کې به نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد لپاره غوړي او د حیواناتو خوراکي مواد ترلاسه سي. د یادونه ده چې د زغرو غوړي یا تیل د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر کارول کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي چې ټاکل شوی د شنبې یا یک شنبې په ورځ د ژمنۍ رخصتیو په تیرولو سره د ملي شورا خپل کار بیرته پیل شي. د قانون له مخې د ملي شورا د نوې دورې پرانیسته باید د ولسمشر په وینا سره وشي. ټاکل شوی و چې دغه شورا د کب په پنځلسمه خپل کار بیرته پیل کړی وي. زموږ همکار احمد زبیر ژوند د مشرانو جرګې له دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملي شورا پرانیسته ولې وځنډېده. ګل افغان وایي
شورای ملی یا پارلمان د افغانستان بعد 15 تاریخ کې افتتاح کېده چې مشکلات په دې و چې رئیس صاحب جمهور سفر درلوده. 15 په شلم واچوه. شلم تاریخ چې نن ده داسې یو ناګهانه ناهنګامه حادثه مخته راغی چې مارشال صاحب معاون د رئیس جمهور هغه حق ته ورسېده، دا خپله یو معضله و. نن عمومي رخصتي و او پاتې سو. د شورای افتتاح شنبه یک شنبه حتمی افتتاح کیږي.
د مشرانو جرګې په اجنډا کې چې کله کار پیل شي هغه په سر کې څه دي چې په څه به اول کار شروع کوي؟
موږ خو بعضې میثاقونه او قوانین چې پاتې دي خپل اول اجنډا کې هماغه نیسو چې تیز خلاص شي او زر خلاص شو. نور بعضې مسایل چې دي نظارتي خبرې دي او د خلکو یګم شکایت عرایض دي نو بیرته هماغه پخوانی وغوندې هغوی ته رسیدګي کوو.
ګل افغان صاحب، ځینې کسان وایي چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې غړي اکثره اوس په کمپاینونو کې بوخت دي او له همدې امله کېدای شي دوی په قوانینو باندې یا هغه نورو کارونو باندې چې دوی ته ورلغاړي دي د قانون له مخې هغه باندې په راتلونکي کال کې یا په راتلونکو څو میاشتو کې سم کارو نشي کړی. تاسو په دې اړه هم اندېښنه لرئ او کنه؟
بعضې سناتور صاحبان چې ځان یې کاندیدات کړي دي خامخا خپل ولایتو ته ځي او څه مشکلات به یې ولې با وجود دې چې انتخابات په مخ لرو. بعضې خلک ستا خبره زه تاییدوم په انتخاباتو کې مصروفیت لري، خو زه په دې باور یم چې انشاءالله زموږ نصاب به پوره وي. موږ هغه مسؤلیت چې خپل ملت په قبال کې لرو یا هغه مسؤلیت چې قانوني مسؤلیت ده هغه انشاءالله هله ورځ اجنډا کې به مطرح کړو او ورو ورو پرې کار وکړو.
د مشرانو جرګې د دریو برخو څخه دوه برخې سناتوران چې دي هغه د ولایتي شوراګانو پورې مربوط دي. نو ستاسو معلومات څه دي چې د ټولو بیرته ځانونه کاندید کړي دي یا ډېره برخو یې ځان کاندید کړی بیرته او څنګه؟
اکثریت کاندید در اقلیت کاندیدان نه دي، اکثریت کاندیدان دي. بیرته غواړي چې شورای ولایتي ته هغه د ادرس بیرته سناتور شي.
د مشرانو د جرګې له دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان سره مو د افغانستان د ملي شورا د نوي تقنیني کال د پایل د پرانستې د ځنډیدو په اړه مرکه اورېده. تاسو موږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. دوستانو، دوه نیمې بجې کېدونکي دي. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي وړاندې کوي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د فاتحې مراسم نن د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې روان دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویاند احمد ضیا دورانی وایي چې په کندهار کې نن د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په هرات کې د جمهور ریاست د یو کاندید ډاکټر زلمی رسول د دفتر مسؤلانو د امریکا ژغ آشنا تلویزیون یو خبریال د نیم ساعت لپاره بندي کړی وو. د مالیزیا چارواکي وایي دوی د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې شوي الوتکې لټون د اندمان سمندرګي په جنوبي برخه کې پیل کړی دی. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اوکراین له موقت صدر اعظم ارسینی یا چینیوک سره وګوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د عمان مرکز مسقط ته ورسید چې تهران یې په سیمه کې خپل تاریخي متحد بولي. او د سوریه ولسمشر بشار اسد په یو نادر اقدام کې د خپل هیواد د درې کلنې کورنۍ جګړې په وجه د بې ځایه شویو خلکو لیدو ته لاړ.
دوستانو، دا د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. د سعودي عربستان د پاچا دوه لونو ادا کړې ده چې دوی او ورسره نورې خویندې له دیارلس کلونو را په دې خوا په شاهي ماڼۍ کې زندانې دي. دوه څلوېښت کلنه شهزادګۍ سهار او اته دېرش کلنې جواهر سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دوی او دوه نورې خویندې په پایتخت ریاض کې د شاهي ماڼۍ په یوې برخه کې چې امنیتي ساتونکي لري ساتل کېږي. دې ادا د سعودي عربستان د واکمنې کورنۍ چیرې چې ښځې دوهمه درجه دوه ګڼل کېږي له ځینو رازونو پرده پورته کړې. رضوان مراد یې په اړه رپورټ لري.
ټایمز ورځپاڼې ته په تلیفوني تماسونو او ایمیلونو کې د سعودي عربستان د پاچا عبدالله بن عبدالعزیز دوه لونو شهزادګۍ سحر او جواهر ویلي دوی او دوه نورې خویندې مها او هاله په پایتخت ریاض کې د شاهي ماڼۍ په یوې جلا ودانۍ کې د زندانیانو په توګه ساتل کېږي. د ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د شهزادګۍ سحر او جواهر مور العنود الفائز چې له پاچا عبدالله څخه طلاق شوې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له عالي کمشنرۍ څخه غوښتي چې د لورګانو د آزادولو لپاره دې مداخله وکړي. سحر او جواهر ټایمز ورځپاڼې ته په یو ایمیل کې ویلي دوی له بهر نړۍ سره هیڅ اړیکه نشي ټینګولای، د لګښت لپاره څه نه ورکول کیږي او د کور کارونه هم پخپله کوي. د سعودي شهزادګۍ وایي دوی د بلې خور حاله ذهني حالت مخ په خرابېدو دی او یوازې د میرني ورور چې پاچا د دوی د څارنې لپاره ګمارلې د اجازه په صورت کې بازار ته تللی شي. شهزادګۍ سحر وایي پلار یې ورته ویلي چې د نه غواړي لورګانې کار وکړي. عبدالله بن عبدالعزیز په 2015 کال کې د سعودي عربستان پاچا شو. په تیلو غنی سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو نږدې او اساسي متحد دی او عبدالله بن عبدالعزیز د نړۍ په سطحه یو له شتمنو او بډایو شخصیتونو شمیرل کیږي. عبدالله بن عبدالعزیز د څلوېښت کلنۍ په عمر د سحر او جواهر له مور سره چې هغه مهال 15 کلنه وه واده وکړ او شاوخوا یو لسیزه وروسته هغه طلاق کړه. د سعودي عربستان پاچا له څو ښځو څخه 8 اولادونه لري. شهزادګۍ سحر وایي له دوی سره د پلار چلند وروسته تر هغې بدل شو چې دوی د سعودي عربستان د خلکو فقر او ستونزې له هغه سره شریکې کړې. سنډي ټایمز ورځپاڼه وایي دوی د سعودي عربستان د پاچا د لوڼو او پخوانۍ میرمن د ادعا ټول اسناد د دې هیواد سفارت ته سپارلي خو تر اوسه پورې ورته چا ځواب نه دی ورکړی. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای دوی به د سعودي عربستان د پاچا د پخوانی میرمن لیک چې د خپل لونو په اړه لیکلې ده د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د ملګرو ملتونو د سازمان مشر ته وسپاري. د سوری خلک چې شاوخوا درې کاله وړاندې د اسد د کورنۍ د درې څلوېښت کلن واک پر ضد پاڅون وکړ، دا مهال د سختریزو جهادي ډلو چې دوی فکر کاوه د رژیم له ظلمونو څخه به یې وژغوري له زور زیاتي سره مخ دي. په داسې حال کې چې د سوریې په جګړه کې یو لوری هم برلاسی نه ښکاري، یو شمېر په دې باور دي چې د سختریزو ډلو ماتول هغومره اهمیت لري څومره چې د اسد د رژیم نسکورول دي. رضوان مراد په دې اړه په بل رپورټ کې تفصیل وړاندې کوي. ورپسې د انصاف په لټه او په هغې پسې د حقیقت څه دی پروګرام مه هېروئ.
یو شمیر سوری کډوال چې له القاعده پورې مربوطو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو څخه تښتېدلي دي وایي دغه وسلوال د خپلو مسلمانو ورونو پر وړاندې له زیاتې سختۍ او تاوتریخوالي کار اخلي. د 2011 کال په مارچ میاشت کې کله چې د بشار اسد رژیم پر ضد خلکو پاڅون پیل کړ، نو تمه یې درلوده چې یا به اصلاحات راځي او یا به د اسد د کورنۍ له واک څخه خلاص شي. خو ګڼ شمېر کسان چې په لومړي سر کې د سوریې شمالي برخې له حکومتي کنټرول څخه آزاد کړې د بهرنیو سختریزو وسلوالو په ولقه کې ښکېل شول. د سوریې په شمالي او ختیځو سیمو کې وضعیت زیات کړکېچن او ګډوډ دی. دغلته د سوریې د حکومت ضد وسلوال د جګړې په لومړیو کرښو کې یا له حکومتي ځواکونو سره په جنگ دي او یا هم القاعده پورې اړوند ډلو سره جګړه کوي. دا نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی د سوریې ملي ائتلاف په سوریه کې د جنگیدونکو وسلوال لپاره اوس زیات اعتبار نه لري. وسلوال د دغه ائتلاف غړي تورنوي چې په لوکس هوټلونو کې اوسیږي او یوازې په جنیوا او استنبول کې د بحثونو غونډې جوړوي. د سوریې د ستونزې بله پیچلتیا په سیمه کې د مشورې د ترلاسه کولو لپاره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په سیالۍ کې ده. دا دواړه هیوادونه په سوریه کې روانه جګړه د وهابي او شیعه اسلام د اهدافو لپاره استعمالوي. رویټرز لیکي که څه هم چې دقیق شمیره معلومول ګران دي، خو کتونکي وایي چې دا مهال په سوریه کې د القاعده شبکې شاوخوا 25,000 وسلوال چې 2,000 بهرنیان دي موجود دي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې هغه 2,000 وسلوال هم شامل دي چې له اروپایي هیوادونو څخه سوریه ته د جګړې لپاره تللي دي. د سوریه هغه شمالي سیمې چې ترکیه سره پر پوله پرتې دي د حکومت ضد معتدلو وسلوالو په لاس کې دي. اخوا بیا د عراق سرحد ته نږدې د القاعده اړوند وسلوال فعال دي او د سوریې په شمال ختیځ کې کردانو د عراق د کردستان سیمې په څیر د ځان لپاره یو خپلواکه اداره جوړه کړې ده. ملګري ملتونه وایي سوریه به په نړۍ کې د زیاتو کډوالو د لرلو له نظره ډېر شر د افغانستان ځای ونیسي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې څه کم 2.5 میلیونه سوری کډوال ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډه شوي دي. د سوریې د جګړې ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي د بشار اسد رژیم غواړي چې سختدریزه وسلوال له حکومت ضد یاغیانو په سیمو کې زیات نفوذ وکړي، څو په دې پلمه چې حکومت له القاعده شبکې سره په جګړه کې دی خپل اهداف ترلاسه کړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي. د انصاف په لټه کې
سید هاشم د ننګرهار ولایت هغه اوسیدونکی د چوای یو کال د مخه کله چې د هلمند د 215 نمبر قول اردو سرتیری و، نو د هغه ولایت په نادلی ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د بدن یو شمیر غړي له لاسه ورکړه. سید هاشم دوه ماشومان لري او اوس مهال په کرایي کور کې اوسیږي. هغه وایي د ملي دفاع وزارت ورته یو نمره ځمکه منظور کړې خو د ننګرهار ولایت خاروالی نه ورکوي.
زادی خود اردو دو اصلا فنزای میوان سرباز یما پنا هلمن ندالی و نسوالی که من وحل یما او دخل مکتوب زمان دی کابل وزارت دفاع دی خوان را غلی دا یو کال مخی او یو کال مخی زمان مکتوب را غلی او شاروال او معوین دی شاروال میکل والی لولی خوجانی زمان دیشی لگا جمع کت شوی دا
نا 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 دیر خقا گیگی خا
او نگه ها والی دا گفتن لرم چی زمان مکتوب دی و دلیگل و شاروالی لا او شاروال وسو مال وای چې غاصب زاینی ولای کنه او دغه یو کال مخکې زما مکتوب راغلی دی اوس دغه یو نمره دا فلس لکه په شل لکه روپۍ به خلکو خرڅوي او ما له اودارې شاوالي دې خوانه ویز ورکوي که نه او ما ته وایي چې غاسب ځای نیولی نو زمونږ اوس دا خبر ترلاسه کړو چې مکتوب یو چارواکو دغه خبر ورسوو.
تاسو خپل د ننګرهار ښاروالۍ له مقامات سره لیدلی دي تر دې دمه؟
او او امیر د ساختمان سره ما خبره وکړه، هغه ته مکتوب مې سره خطا کړو او ماوین د ښاروال سره مې ما خپله خبره کړې، هغه ما له مکتوب مې سره خطا کړو. ما له وایي چې غاسب ځای نیولی پروسه خال فنانداني ونه سوالي کې ما باندې افیښه شو.
او اوس خو نو وظیفې نه ګوښه شوی کور کې ناستې؟
مال مکتوب راکو چې ته مایو به تا له په خپلو ولایت کښې تا له یوه نمره ځمکه درکوي او تا ته دولت مرسته کوي د خپلو ودنه په دې معنه باندې راورسه. مال یې مکتوب راکو او دلته اوس ما سره ځمکه درکوي، هغه ما شاخلو هغه کنی والا ته ورکوو.
غوښتنه ده په مشخصه توګه د افغان دولت نه څه ده؟ مایوبینو سره هغه سرتیري چې په جنګ کښې مایوبېږي دوی سره باید کومې مرستې وشي؟
هغه سرتیري چې په جنګ کښې مایوبېږي یا شهیدان کېږي باید چې دولت د هغو وارثانو ته پوره معاش ورکړي، د هغو مایوبینو ته یا شهیدانو ته یو نمره ځمکه ورکړي او باید چې ډېر دولت ورسره مرسته وکړي، دا نه وي چې مکتوب ورته ورکړي او بس کور ته یې ولېږي.
مونږ په همدې اړه د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ له مرستیال انجینر حکیم سره مرکه کړې. یو کس د سید هاشم د شیرسلام زوی دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د میوند د قول اردو د 215 نمبر قول اردو سرتیری و. دا په هلمند کې په نادلي کې په یو ماین الوتی یا د ماین په چاودنه کې ټپي شوی و، خپل سترګې م له لاسه ورکړي، یوه سترګې او ژبه یې څه نا څه داسې زیانمنه شوې ده. دا په ننګرهار کې اوسېږي. دوی ته د ملي دفاع وزارت یو نمره ځمکه منظور کړې وه. دی وایي کله چې زه ښاروالۍ ته ځم د ننګرهار ولایت ښاروالۍ ته، هلته دې سره ښه چلند نه کېږي، یوه تا څوک لار نه ورکوي. والي صاحب دفتر ته تللی، هغوی ویلې ښاروالۍ ته امر کړی چې ښاروالۍ باید دا کار وکړي. تاسو څنګه یې دې موضوع نه تاسو خبر یې؟
بله، یقینا د جمهوري ریاست فرمان په اساس د ملي اردو منصوبینو ته او پولیسو ته چې د وطن خدمت په لاره کښې یا شهیدانېږي معلولېږي هغوی ته یوه نمره ځمکه ورکوي وزارت دفاع له طریقه او وزارت داخلې له طریقه راځي. هغه هدایت هغوی له طریقه ښاروالۍ ته راځي او ښاروالیګانې چې په خپل ساحه کښې اختیار کښې نمرې لري دوی ته توضیح کوي. په دغه سلسله کښې مونږ ته هم زیات مکتوبونه د وزارت دفاع له طریقه او د نورو امنیتي ارګانونو نه راځي چې خلکو دپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړو. په تاسف سره ووایم چې ننګرهار کښې په دې اوسني شرایطو کښې مونږ توضیح دپاره داسې کومه ساحه نه لرو چې د دوی خواستې ډېر زر برابر کړو. ګر چې لګیا یو جناب والي صاحب سره همدا مسله مطرح کړې، نوې ځمکو په لټه کښې چې دوی دپاره پلانونه ترتیب کړو، ماستر پلانونه د ساحې او تفصیلي پلانونه جوړ کړو، توضیح دپاره آماده کړو. یوه ساحه چې مونږ توضیح دپاره لرله وه یو څه نمرې امکانات هم هلته تر لاس لاندې نیولې دي. کېدای شي چې
په کومې سیمې کښې وبخې انجینر صاحب، په کومې سیمې کښې؟
نو دا د سرشاهي په سیمه کښې د پولیسو په نوم یو ښارګوټی شته، هلته یو سلسله امکانات دلته مونږ په اختیار کښې لرو چې زه فکر کوم چې تعداد به یې زرو نمرو شاوخوا کښې شي. هغه ساحه مونږ اوس تر کار لاندې نیولې ده او امید لرم چې 10-15 ورځو کښې دا مشکل حل شي او توضیح دپاره آماده کړو د ده خلکو مشکل. دا ورور چې دی په همدې قطار کښې دی، د ده سره نور کسان هم دي. عاجل دپاره دغه ځایونه مونږ تصمیم لرو چې دوی دپاره توضیح.
او انجینر صاحب، داسې ده چې دغه ځوان 40 کلنو چې په نادلي کښې یو کال مخکې په مین الوتی دی او فضل د خدای چې ژوندی دی، خو ځینې غړي د وجود نیمګړي دي. دا سید هاشم د شیرسلام زوی نومېږي او واقعا دوی سره خو باید دوی خو دا خو یو سرتیری و، نو لازمه ده چې دوی سره مرسته وشي. ولې دوی وایي کله چې زه ښاروالۍ ته ځمه په ښاروالۍ کښې هلته د ننګرهار ولایت ما سره ډېر بد چلند کېږي، او حتی ایما ورقه یو شمېر چارواکو ایما په مخ هغه عریضه ایما په مخ بېرته داسې وهلې ده او ډېر مایوسه دی، نو تاسو دوی سره څه ژمنه کوئ چې تاسو به دوی ته په خاصه توګه څه وکړي؟ آیا دوی تاسو ته مراجعه وکړي که څنګه؟
کاشکې دا مونږ ما ته ولېږئ، کاشکې دا خبره ما ته کړې وای. زه فکر نه کوم چې داسې خلک زمونږ کم از کم که نمره نه شي ورکولی، نو سلوک خو انساني سلوک خو خپل کار یې دی، باید دوی سره ښه رویه وکړي. نو پیغام چې دا کار چا کړی دی د وروسته هوای چې دی یو ور ماته راشي زما په ادرس راشي زه پوښتنه وکړم چې دلته شوبه کې ولې د اسناد چا نه دي اخیستی یا مشکل ورسره دغه شوی دی.
د سید هاشم خان خواتمن تاسو غږ اوري، دا دوه ماشومان لري په کرایي کور کې اوسیږي، یعنی واقعا دا مستحق دی او ملي دفاع وزارت هم دوی ته دا ځمکه منظور کړی دی یا ویلي دي چې دوی ته باید ورکړ شي. دوی د مکتوب شمیره ده 515. نو دوی څه وخت تاسو ته درشي؟ تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
دوی د سبا اداري مجلس د سر له شنبې څخه کولی شي چې زما دفتر ته راشي، ځان معرفي کړي او زه به د ده ستونزې امکان په چوکاټ کښې دلته یې ډېر زر حل کړم، او کله چې دا توضیح شروع کېده زه وعده ورکوم چې زه به درته خپله نمره هم ورکړم.
او مهرباني انجینر صاحب، په همدې پلمه غواړم چې تاسو پروګرامونو په اړه پوه شم، ځکه نوی کال یا نوروز یا ووایم چې پسرلی را رسیږي په خیر، تاسو به هم د ننګرهار ښاروالۍ به هم ننګرهار خو یو همیشه بهار ولایت دی، ولې سره له هغې به هم تاسو کوم پروګرامونه لرئ، څه کارونه کوئ د راتلونکي پسرلي دپاره؟ که د دې خپلو پروګرامونو په اړه مونږ ته معلومات راکوئ.
مونږ خو راتلونکي پسرلي دپاره اول خو دا د نیالشانۍ کمپاین چې دی، تاسې لکه څنګه چې یادونه وکړله، ننګرهار همیشه بهار دی، خار دی، دلته سرسبزي ونې دا ډېر چټکۍ سره رشد کوي، نمو کوي. مونږ دا پروګرام نیولی دی چې خار تر یو اندازې پورې چې امکان په صورت سرسبزو او د نیالشانۍ او د ګلانو کښېنولو پروګرامونه دي. بل د امیر شهید او د سراج العمارت دوه باغونه چې تاسو په جلال آباد نه لیدنه کړې وي، د ننګرهار تفریحي ځایونه دي، د دوی په انتظام او پاکوالي او دغه منظم کولو باندې لګیا یې کار کوو، ځکه زموږ نوروز عنانوي میله دوه درې ورځې په همدې دواړو پارکونو کې او ډېر بیروبار وي. دلته خلک راځي د عنانوي میلې دپاره، فرزن جلابي ګانې او د
انجینر صاحب په خیر د خدای دا نوروز دا نوی کال په ټولو تیر کې په خاصه توګه په افغانانو، خو سره له دې دا ښاروالیګان خو یو اندازه لګښت هم ځانګړی کوي دی نوي کال ته یا نوي پسرلي ته یا نوروز ته. تاسو څنګه داسې کوم لګښت هم په پام کې نیولی دی؟ که نیولی مې څومره بودیجه هم په پام کې نیولی؟ داسې بودیجه
خو مشخص نشم ویلی، خو همدغه پارکونو احیا او د دوی تنظیم او د زمینی مسایلو کولو دپاره بعضی لګښتونه لګیا یې. زموږ پرسونل همدا اوس لګیا دی، هلته ځایونه جوړوي، پاککاریګانې کوي او دغه خلکو دپاره غرپې د پروشاتو دا مسایل او دغه برخه کې لګیا یې کار کوو.
انجینر صاحب ډېره مننه، کور ودان ژوندی اوسئ، ډېره
مهرباني. مهرباني
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002022.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې مو په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت نوی قومندان جنرال وینی ډی ایری میلمه دی. د کاناډایي جنرال د تیرې دوشنبې په ورځ د ناټو د روزنیز ماموریت قومندانۍ په غاړه واخیسته. له جنرال ایری سره به په دې پروګرام کې د افغان ځواکونو په وړتیا او د دې ځواکونو لپاره د دوی په نوو پلانونو خبرې وکړو. ډېره مننه جنرال صاحب چې زموږ د خپرونې میلمانه شوئ. په لومړي سر کې راته ووایئ چې ستاسو ارزیابي د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه څه ده؟
I think the ANSF are very capable.
زه فکر کوم چې افغان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي دي. دوی خپل وړتیا د جګړې په ډګر او د خلکو په ساتنه کې ثابته کړې. له تیرو نهو کلونو را په دې خوا له افغان ځواکونو سره کار کوم. دوی ښه پرمختګ کړی. افغانان باید د خپلې اردو او پولیسو په پرمختیا وویاړي. له دوی سره بیا هم باید د لوجستیک او روزنې په برخه کې کار وشي.
افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د روزنې له پلوه تقریبا په خپلو پښو درېدلي. ستاسو تبصره څه ده؟
بله هو اوس اکثرا ټریننګونه د افغان ښوونکو لخوا کیږي. د ناټو روزنیز ماموریت هم اوس په دې تمرکز کوي چې د روزنې چارې افغان ښوونکو ته وسپاري او موږ به د مشورې په برخه کې ورسره کار کوو. موږ د روزنې په برخه کې ډیر څه کړي. افغان پولیسو او اردو ته مو زده کړې ورکړي.
افغان پولیس او افغان سولجرز
تاسو وایئ چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، خو تر اوسه هم دوی له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه د تجهیزاتو په برخه کې.
Every army in the world has challenges and
په نړۍ کې هر اردو ستونزې لري. موږ غواړو دا ستونزې د افغان ځواکونو د سمبالښت او باثباتۍ له لارې هوارې کړو، تر څو ډاډ پیدا کړو چې دوی د راتلونکي په لور پرمختګ کوي. دوی د جګړې په ډګر کې ښه ځلیدلي، خو موږ د روزنې په برخې تمرکز کوو. موږ د دې ځواکونو مسلکیتوب ته کار کوو.
تاسو وایئ چې د نړۍ هر اردو ستونزې لري. د افغانستان د اردو اساسي او مهم ستونزې څه دي؟
From my perspective I would say the main challenges
زما له نظره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي چیلنجونه او ستونزې د لوجستیک په برخه کې دي. موږ د دې ځواکونو له هوایي تجهیز سره هم مرسته کوو. دا هم یو ستونزه ده. د توپچی انجینرۍ په برخه کې ستونزې دي چې موږ په دې برخه کې هم کار کوو. اوس موږ له روزونکو سره په ګډه کار کوو تر څو په دې ستونزو غالبه شو.
بله، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو په اړه څه وایي؟ اوس چې کوم تجهیزات لري ستاسو په نظر دا کافي دي؟
نو آرمی ان د ورلد هاز considers themselves to have enough equipment.
د نړۍ یو اردو هم داسې فکر نه کوي چې کافي تجهیزات لري. د ناټو د روزنیز ماموریت په خاني قومندان ډیر لکاره لویدل تجهیزات د افغان ځواکونو لپاره بیرته فعال کړل. موږ هڅه کوو چې دا تجهیزات خوندي وساتو. موږ اوس د دې لپاره تخنیکران روزو چې خرابې وسلې بیرته جوړې کړي او د تجهیزاتو د ښه استعمال لپاره هم کسان روزو. اوس زموږ تمرکز هم په همدې دی چې دا تجهیزات په عملیاتو کې وکاروو.
بله، د تجهیزاتو په برخه کې بل پوښتنه داسې مطرح کوم جنرال صاحب، افغان امنیتي ځواکونه تل د هوایی تجهیزاتو له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې جنگي هلیکاپټر نه لري. ستاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي؟
دا د ناټو د روزنیز ماموریت مسؤلیت نه دی. کولای شئ تاسو له نورو کسانو دا پوښتنه وکړئ؟
نو له نظامي پلوه د هوایی ځواک بشپړتیا ډیره مهمه ده او اوس مهال افغان ځواکونه نه لري. څه فکر کوئ چې دا به څومره یوه جدي ستونزه وي؟
هو، هوایی ځواک ډیر مهم دی. افغانان باید په دې برخه کې وروزل شي. پیلوټان باید وروزل شي. دا برخه ډیره مهمه ده.
نو د هوایی ځواک له کمښت سره سره څه فکر کوئ که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي، آیا افغان ځواکونه به د هیواد امنیتي چارې په یوازې سر سمبال کړی شي؟
په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. خود ناټو د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې درته ویلی شم چې موږ به ټوله هڅه وکړو چې افغان ځواکونه وروزو او له دوی سره مرسته وکړو څو په پښو ودرېږي. بیا باید افغانان خپله د امنیتي ځواکونو د روزنې او مسلکیتوب چارې
تاسو د روزنې په برخه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په همغږۍ څومره کار کوئ، خصوصا د عملیاتو پر مهال چې همغږۍ ډیره پکې مهمه هم ده؟
د همغږۍ روزنه په عملي ډګر کې ورکول کیږي. د همغږۍ په ځینو نورو برخو هم کار کیږي. عملیاتو ته د بیلابیلو ژبو ویونکي ځي، خو پوهیږي چې دوی څه کوي. دوی خپل پلانونه او معلومات سره شریکوي. د نړۍ اکثره پوزونه د همغږۍ په برخه کې ستونزه لري، خصوصا هغه مهال چې مختلف پوزونه په ګډه کار کوي. خو افغان ځواکونه په دې برخه کې کومه ستونزه نه لري. افغان ځواکونه ښه
پرمخ.
تاسو په استخباراتي برخه کې هم افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي؟
هو، موږ دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته استخباراتي روزنه هم ورکوو.
تاسو وایئ چې د ځواکونو ترمنځ همغږي شته او د استخباراتو په برخه کې هم ځواکونه روزي. ولې د عملیاتو پر مهال ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي؟
ملکی تلفات چې هر وخت وي یو بد خبر او د خوشنۍ وړ کار دی.
هر وخت چې ملکی تلفات اوړي او په لاملونو یې څیړنه کیږي بیا نو په دې کار کیږي چې څنګه یې د بل ځل لپاره مخنیوی وشي. افغان ځواکونو له تیرو تجربو څخه ډیر درسونه اخیستي او په راتلونکو عملیاتو کې به له خپلو تجربو ډیره ګټه اخلي.
بله، د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیات اکثره د ملکیانو د وژنې سبب کیږي. څه علت دی چې بهرنیان په عملیاتو کې، خصوصا د شپې په عملیاتو کې، د یوې ښځې او تروریست فرق نه کوي، د یوه ماشوم او تروریست فرق نه کوي؟ اساسي لاملونه څه دي؟
موږ تر ډیره د روزنې برخې ته کار کوو. دا عملیاتي پوښتنې دي. ښه ده له هغو کسانو دا پوښتنې وشي چې په عملیاتو کې دخیل دي.
ته هم یو پوځي جنرال یې، ته حتما دې برخه کې تجربه هم لرې. ولې د شپې په عملیاتو کې ملکیان وژل کیږي؟
ناټو اوس د ملکی تلفاتو مرګ ژوبله ډیره راکمه کړې، خو د یوه ملکی کس وژنه هم ډیره ده. د جګړې په ډګر کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوی ډیر مشکل دی، ځکه هلته مناسب استخبارات هم نه وي، حالات هم سړی ته سم نه معلومیږي. خو اوس کار روان دی چې د عملیاتو رهبری افغانانو ته وسپارو، ځکه هغوی په حالاتو او شرایطو ښه پوهیږي.
نو د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې لامل دا دی چې استخباراتي معلومات سم نه ورکول کیږي؟
هو، د عملیاتو پر مهال نشي کولای چې ښه استخباراتي معلومات ولري. موږ اوس له افغان ځواکونو سره کار کوو چې دا تشه ډکه کړو، خو حقیقت دا دی چې هیڅکله هم استخباراتي معلومات 100% سم نه وي.
څه په کار دي تر څو دغه استخباراتي ستونزه هواره شي؟ ځکه د عملیاتو لپاره دا برخه ډیره مهمه ده.
زه فکر کوم چې افغان ځواکونه په دې برخه کې ښه پرمختګونه لري، خصوصا د بشري استخباراتو په برخه کې. خو ائتلافي ځواکونه بیا د دې استخباراتو له کمښت سره مخ دي. استخباراتي معلومات هغه څوک ښه راټولولی شي چې د سیمې په فرهنګ او ژبه پوه شي، او دا کار افغان ځواکونه کولی شي.
افغان ولسمشر تل وایي چې بهرني ځواکونه باید د شپې عملیات بند کړي، خو بیا هم دا عملیات تکرارېږي. تاسو ته د دې عملیاتو اهمیت په څه کې دی؟
بیا هم زه وایم چې زموږ ډېر تمرکز په روزنه باندې دی، نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم.
په همدې اړوند یو بله پوښتنه، تېره اونۍ ائتلافي ځواکونو په لوګر کې د ملي اردو په پوستې بمباري وکړه، 15 عسکر یې ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. د دې پیښې علت هم د استخباراتي معلوماتو کمښت و.
لومړی باید ووایم چې دا د خواشینۍ وړ پیښه وه. زه د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته تسلیت وایم. د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. معلومه نه ده چې نتیجه به یې څه وي. په دې اړه خبرې هم زما له مسؤلیت څخه پورته دي.
تاسو اوس د ناټو د روزنیز ماموریت د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی یې. دا راته وایي که چیرې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نه شي، تاسو به د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام
ورکړئ؟ موږ په دې اړه ورختا نه یو. تر اوسه ډیر وخت لرو چې د سیاسي پیشبینیو په اړه نظر ورکړو. خو ما خپلو عسکرو ته ویلي، تاسو د دې په قصه کې مه اوسئ چې راتلونکی کال څه پیښیږي، فقط په خپلو کارونو تمرکز کوئ.
جنرال صاحب، ما خپل جواب ترلاسه نه کړ. وروستۍ پوښتنه مې هم دا ده چې که امنیتي سند لاسلیک نه شي، تاسو به د روزنې ماموریت ته دوام
ورکړئ؟
نو غواړم په دې اړه کوم نظر څرګند کړم، ځکه دا یو سیاسي تصمیم دی.
نو دا تصمیم به ستاسو په ماموریت څه اغیز
ولري؟
نه پوهیږم، دا یو سیاسي تصمیم دی.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت له نوي قومندان جنرال ډی ایری څخه ډیره مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
شنوندگان گرامی، ساعت 3 بعد از ظهر است. در برنامه کنونی من سعید سمیع عباس میزبان شما هستم. تا دقایق بعد در خبرهای جهان مقیم نایم با شما خواهد بود. در برنامه های امروزه در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف گزارش هایی داریم در مورد مشکلات انتخابات در بعضی ولسوالی های بدخشان و مطالب دیگر. و این را هم خواهید شنید که رئیس جمهور با ما میگوید اگر تا آخر سال جاری موافقت امنیتی بین افغانستان و امریکا امضا نشود تمام عساکر امریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. اما قبل از آن میپردازیم به سرویس خبری رادیو آزادی که در کابل فرشته ندا در استودیوس با خبرهای افغانستان و جهان.
مراسم فاتحه خوانی مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور امروز در کابل و برخی از ولایات کشور برگزار شد. در حمله مخالفان مسلح بر بخش تحقیق ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار 3 حمله کننده کشته و 2 کارمند این اداره زخمی شدند. تفصیل اخبار. مراسم فاتحه خوانی مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور امروز در کابل و برخی از ولایات کشور برگزار شد. مراسم خاکسپاری مارشال فهیم دیروز در کابل برگزار گردیده و جسد وی در تپه بادامباغ به خاک سپرده شد. مارشال محمد قاسم فهیم به روز یکشنبه به علت مریضی که داشت درگذشت. حکومت افغانستان به خاطر درگذشت وی 3 روز ماتم ملی اعلام کرد. در حمله مخالفان مسلح بر بخش تحقیق ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار 3 حمله کننده کشته و 2 کارمند این اداره زخمی شدند. رحمت الله اطرافی آمر امنیت قماندانی امنی قندهار گفت مخالفان مسلح ساعت 10 قبل از ظهر امروز بالای این اداره حمله کردند. طالبان مسلح